ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو، په کابل کې د سهار شپږ نیمې او په اروپا کې د سهار څلور بجې شوې، دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې درته اونیز پروګرام د زهرو کاروان خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې وایي امریکایان باید له افغانستانه د وتلو په اړه اسنادو ګوري. د دې کمیټې مشر مایکل مکال بهرنیو چارو وزارت ته په یو تازه لیک کې یادونه کړې چې دا اسناد باید له محرمیته وایستل شي او ټولو ته ښکاره شي. د ایران د عدلی د وزیر مرستیال علي کاظمي وایي هیواد د درش پیت سلنه افغان کډوالو کوربه دی. د ایران نیمه رسمي مهر خبري اجانس پرون د ښاغلي کاظمي له قوله راپور ورکړ چې نوموړي له نړیوالو مرستندویو موسسو وغوښتل چې د افغان کډوالو د اړتیاو په هواري کې له ایران سره همکاري وکړي. په همدې حال کې په ایران کې یو زیات شمېر افغان کډوالو تل د ایراني چارواکو او پولیسو له ناوړه چلند هم شکایت کړی دی. نامعلومه وسلوالو پرون دوشنبه په کندهار ښار کې د خیرالله په نوم یو سوداګر په ډزو ویشتلی او وژلی دی. بریدګر له پیښې وروسته تښتېدلی او تر اوسه د پیښې انګیزه هم معلومه نه ده. امریکایانو پرون د خپلو وژل شوو سرتیرو د یاد ورځ ولمانځله. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په همدې تړاو مراسمو کې وویل د امریکایي سرتیرو سرښندنې او مبارزې باید خوندي شي او د خلکو د لا یووالي لپاره ترې کار واخیستل شي. او د هند کرکټ غوره لیګ آی پی ایل چینای سوپر کینګز ټیم وګاټه. پایلو به بیګا د نریندرا مودی په سټیډیوم کې وشوه چې څه باندې 1,00,000 کسان نندارې ته ورغلي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې د کوکنارو بدیل کښتونه حاصلاتو ته رسیدلی دي.
پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تریاکو څه 4 کیلو اخیستلی، اوس په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو بانجان یا بېنډۍ د دغه یو جریب حاصلات څه پورته کوو.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د کاپیسا ولایت بزګران وایي د طالبانو حکومت له بدیل کښت پرته زموږ د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
دغه کارو غریبي هم نه بود.
تاسو ولیدل چې زموږ د کوکنارو کښت ویجاړ شو؟ بل کار او غریبي هم نه و. زموږ خلکو ډېری خواري او تکلیفونه لیدلي دي. اوس باید اسلامي امارات له موږ سره مرسته وکړي.
دا چې معتادین ولې خپل میرمنو سره بد چلند کوي، په دې اړه مو له مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړې.
د معتاد میرمن ته پکار دی چې د خپل د خاوند علاج او معالجه وکړي. که مرکز صحی ته نزی یا ځان نه بستر کوي، په دغه صورت کې بیا میرمن حق لري چې د خپل خاوند نه مطالبه د طلاق په اساس د ضرر وکړي.
د لاهور په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله کورنۍ راڅخه بېزاره شوې ده.
بچی ته خپل خپلوانو ته ورغلی یم، ما ته پیسې نه تېره کړې، ولی چې ته خو جوړې یې نه باور مې نه درلود، یوازې کې نه دی خپل سره نه دی دوست سره.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
سړی هغه دی جمیل راغی.
رښتیا هم دا خو جمیل دی. جمیله په خیر راغلی.
خیر له کومه شو حاجي صاحب، ستاسو له لاسه هم چا خیر لیدلی؟
ونې خدای دې خیر کړي.
څه پیښه ده؟
ډېره بده را پیښه ده حاجي صاحب.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې هغه نیالګي او اصلاحي وي تخمونه چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت په نوم ورکړل شوي و، تر 3 کالو وروسته حاصلاتو ته رسیدلی دي. د ننګرهار ولایت باغوانان وایي چې سږ کال د دې د ستروس باغونه ښه حاصلات درلودل او دوی هیله لري چې سږ کال به د کوکنارو د کښت په پرتله 2 برابره ګټه وکړي. په کندهار ولایت کې هم هغه ځمکې چې پخوا به کوکنار پکې کرل کېدل، اوس سبزیجات پکې کرل شوي او بزګران هیله لري چې د کوکنارو تر کښت به یې حاصلات ښه وي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګری ملتونو له نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سی په 2006 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په سلور ولسوالۍ کې د سترو باغونو جوړولو پروژه پیل کړه. دا باغونه په هغو مځکو کې جوړ کړل چې په خوا کوکنار پکښ کرل کېدل. اوس د 3 کالو په تیرېدو سره دا باغونه حاصلاتو ته رسېدلي او باغوانان یې له حاصلاتو څخه خوښ دي. د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د ستروسو د باغ خاوند شفیع الله وایي چې سږ کال هیله لري چې باغ به یې ډېر حاصل ولري.
دغه درې نیم جرې بزمکه پروس کال موږ 1.5 لک روپۍ باندې خرڅه کړې وه او سږ کال چې کم دی په 3.5 لک افغانۍ باندې خرڅه کړه. ځان ته مې کور جوړ کړ، وړکی موټر هم واخیست، هغه د کور هغه ضرورت هم پېره پېښو.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په 2006 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په سلور ولسوالۍ کې د باغونو د جوړولو او پالولو په برخه کې 500 باغوانان وروزل. ننګرهار د افغانستان له هغو ګرمسیرو یا تودو ولایتونو څخه دی چې زراعتي مځکې د ستروسو د باغونو لپاره ډېرې مناسبې دي. په وروستیو کلونو کې د نارنجو، لیمو او مالټو صادرات هم درلودل. له بلې خوا په کندهار ولایت کې هم بزګران د خپلو زراعتي حاصلاتو په اړه خوشي څرګندوي. په دې ولایت کې هم ملګرو ملتونو په 2006 میلادي کال کې زراعتي پروژې پیل کړې چې د روان کال تر پایه به دوام ولري. دا پروژې چې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي لخوا پیل شوي، شپږ لک امریکایي ډالر لګښت لري چې د کوکنارو پر ځای د سبزیجاتو کښت ته زمینه برابروي. دا پروژه د جړی، ارغنداب، دند، میوند او پنجوایي ولسوالۍ په هغو سیمو کې عملي کیږي چې پخوا کوکنار پکښ کرل کېدل، خو اوس بېنډۍ، رومیان او بانجان پکښ کرل کېږي. د کندهار د جړی ولسوالۍ بزګر شایسته خان د خپلو زراعتي حاصلاتو څخه راضي دی. دوی وایي چې د بدیل کښت له امله هوسا سوي او ګټه هم ډیره سوې ده.
پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تاریکو سره 4 کیلو اخسلې، اوس په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو بانجان یا بینډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو چې موږ بیا هغه په افغانۍ باندې خرڅوو. من په 300 افغانۍ یا 400 افغانۍ موږ دا خرڅوو، نو موږ ته در هغه تاریخ په بدل کې دا ښه نسیاره کوي.
که څه هم د جمهوري نظام له نسکورېدو راهیسې د نشي موادو په برخه کې د طالبانو له حکومت سره په مستقیم ډول مرستې بندې شوي دي، خو د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د ځینو هیوادونو په مالي ملاتړ په افغانستان کې د بدیل کښت په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په کافیسا ولایت کې بزګرو بیا د کوکنارو کښت مخه کړې او د طالبانو حکومت د دوی د کښتونو ویجاړول پیل کړي دي. د کافیسا ولایت بزګران د روا محصولاتو لپاره د مناسب بازار نشټوالي د کوکنارو د کښت لپاره دلیل راوړي او وایي اوس چې د دوی کوکنار حاصلاتو ته نږدې سوي د طالبانو حکومت یې ویجاړول پیل کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت پر اوسه کال د حمل په میاشت کې د کوکنارو کښت منع کړ، خو بزګران وایي دوی دا هیله درلوده چې طالبان به د 30 کالو په شان د کوکنارو سره کار ونه لري. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
معمار آغا پروسه کال د کاپسا ولایت د کوهبند ولسوالۍ د ژمي په لومړیو کې تر یو جریب کمه ځمکه کې کوکنار وکرل او هیله یې درلوده چې طالبان به یې د 30 کلونو په شان له کوکنارو سره کار ونه لري او د پخوا په ډول به له دوی سره د کوکنارو د کښت په برخه کې همکاري وکړي. خو د طالبانو حکومت تیره اونۍ د معمار آغا د کوکنارو کښت ویجاړ کړ او د ته د دې کښت هیڅ بدیل نه دی ورکړی.
خلک دا هیله لري چې باید یو بدیل وي. اوس چې د کوکنارو کښت ویجاړ کړ، باید پر ځای یو بدیل هم وي چې دا تشه ډکه کړي، د کار زمینه برابره کړي او خلک بوخت وساتي. فکر نه کوم چې په راتلونکي وخت کې څوک کوکنارو کوي.
معمار آغا له 9 کالو راهیسې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه برابروي. دی وایي چې د کورنۍ لپاره د روزي پیدا کولو وسیله یوازې کښت او کرونده ده. د کاپیسا ولایت اوسیدونکو وایي چې په وروستیو 10 کالو کې د دې ولایت په ځینو سیمو کې جګړې روانې وي او هلته کوکنار هم کرل کېدل، خو طالبانو یې مخه نه نیوله. د دې ولایت د کوهبند ولسوالۍ یو بل بزګر علا محمد چې د طالبانو حکومت یې تازه د کوکنارو کښت ویجاړ کړی، دا اندېښنه لري چې سږکال به یې د بدیل کښت پرته او روا حاصلاتو لپاره د بازار نشتوالی له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي.
تاسو ولیدل چې زموږ د کوکنارو کښت ویجاړ شو، بل کار او غریبي هم نه و. زموږ خلکو ډېرې خوارۍ او تکلیفونه لیدلې دي. اوس باید اسلامي امارات له موږ سره مرسته وکړي. کله چې چای، بوره، اوړه او غوړي نه وي، د اولادونو لپاره روزي پیدا کول مشکل کار دی.
د کاپیسا ولایت له نشي موادو سره د مبارزې مدیریت کارکونکي قاری ولی الله وایي چې د کوکنارو د کښت ویجاړولو ترڅنګ د کوکنارو د کښت په تړاو تر څلوېښت ډېر بزګران هم نیولی دي.
د کاپیسا په سرزمین کې چې زمونږ مدیر د سروي سروي کړی و، موږ ته داسې راپور دی چې یو سل شپېته هکتاره ځمکه په کاپیسا کې کرل شوې وه د کوکنارو. نو اوس موږ تخریب د دې شروع کړ چې محو زمونږ جریان لري، او د جریان په ترڅ کې اوس چې کومه محو موږ کړې ده تقریبا یو سلو دراتیا جریبه ځمکه په ټول کاپیسا کې موږ محو کړې ده، او مقدار چې پاتې ده موږ محو له جریان لري.
کاپیسا له هغو ولایتونو څخه دی چې له 2012 میلادي کال راهیسې د کوکنارو له کښت څخه پاک ولایت اعلان شوی و، خو د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو اندازې ته په کتو سره لیدل کیږي چې دا ولایت بیا د هغو سیمو په لیست کې شامل شوی چې ډېر کوکنار پکې کرل شوی دی.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1296 منځنۍ څپو باندې واورئ. اسلام میړونو ته امر کړی چې خپلو میرمنو ته د خوړو، جامو او اوسېدلو د ځای برابرولو تر څنګ ښه چلند هم ورسره وکړي، خو ډیری معتادین له خپلو میرمنو سره ناوړه چلند کوي او د ښه ژوند کولو اسانتیاوې نشي ورته برابرولی. دیني عالمان وایي چې د بد چلند په صورت کې ښځې کولای شي چې له خپلو معتادو میړونو څخه طلاق واخلي. دا چې معتادین ولې له خپلو میرمنو سره بد چلند کوي، له ښځو سره د معتادینو بد چلند څه ناوړه پایلې لري، او د مخنیوي لارې چارې یې څه دي، په دې اړه مو له دیني عالم مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړې، او په پیل کې مو پوښتلی چې اسلام ښځو ته کوم حقونه ورکړي دي.
د خزه حق او حقوق په خاوند باندې داده چې اولا مادي حق دی، هغه مادي حق داده چې خاوند باید د خپل خزه مهر ورکي هر څومره چې وي. دوم، خاوند د خپل خزه لپاره مناسب ځای د ژوند لپاره برابر کی. دریم، د خپل خزه نفقه او مصارف تداوی خارج خوراک باید ورکی، او سالورم هم د خپل خزه لباس او جامع باید برابر کی. او معنوی حق د خزه پر خاون باندې داده چې خاون د خپل خزه او میرمن سره باید خچلان وکیل کس څنګه چې الله متعال فرمایي چې و عاشروهن بالمعروف، تاسو خپل خزه سره په صحیح توګه ژوند وکړي.
معتادین څومره کولای شي سی خپلو میرمنو ته د حقونه ورکړي؟
دا په تجربه خودل شوې دي چې معتادین نشي کولای چې دغه مادي او معنوي حقونه د خپل میرمنو ورکړي. دا یو واضحه خبره ده، ځکه چې معتاد د خپل ځان په حق او حقوق باندې رسیدګي نشي کولای. معتاد حتی نشي کولای چې ځان ته کپڑے خوراک چکاک برابر کی، بیانو خپل خزته خو بیخی رسیدگی نشی کولای. او د دین علاوه تجربه هم خود لیده چې د معتادینو خزه او ماشومان متاسفانه بی سرپناه و بی سرپرستی.
ستاسو په نظر معتادین ولی نشی کولای سی په پوره ډول خپلو میرمنو ته د اسلام لخوا ټاکلي حقونه ورکړي؟
زکه معتادین خپلو میرمنو ته اغه کوم حقونه چې اسلام دوی ته ټاکلې دي ورکی، چې په عربي کې یو متل ده چې فاقد الشیء لا يعطيك شيئا، هغه کس یو شی نه لري هغه شی تا ته نشي درکولای. نو معتادین خپل اخلاق نه لري، نو دې څنګه کولای شي چې هغه اخلاق حق د خپل میرمنو پوره کړي؟ بل دا چې معتادین خپل فقیر دی، خپل ډوډۍ نه لري، خپل لباس نه لري، خپل د ځان لپاره کوم مناسب ځای دی وسیدو نه لري، بلکې دوی خپل د پلونو لاندې ژوند کوي. نو دوی د خپل ځان لپاره رسیدګي نشي کولای، نو بیا خپل میرمنو ته څنګه رسیدګي وکړي؟
لمیرمنو سره د معتادینو بد چلند کومې ناوړه ستونزې را پیدا کوي؟
اولین ناوړه ستونزه چې د معتادینو د بد چلند له خپل خزو سره رامنځته کیږي دا دی چې د دوی اولادونه متاسفانه ضایع کیږي. ځکه چې کله د معتاد له خپل میرمن سره بد چلند وکړي، نو د دې میرمن هم په رواني تکلیف باندې اخته کیږي. کله چې په رواني تکلیف اخته شي، نو د خپل ماشومانو ته رسیدګي نشي کولای.
او بل بعد پایله داده چې اکثران د معتادینو مرمن متاسفانه بی سرپرست و بی سرپناه پاتې کیږي او معتادین نشي کولی چې د خپل مرمن هغه جنسی غرایز پوره کی. په بعض مواردو کې کیدای شي بعد پایله دا وي چې د دې معتادینو مرمن فحشا و منکرات و غلط کارونو ته مخه وکړي او بل دا دی چې د معتاد بد چلند د خپل ښځه او مرمن سره بعد پایله به دا وي چې په هغه کورنۍ کې چې کوم معتاد اوسیږي د هغه کورنۍ فضا د هغه کورنۍ بالاخره وضعیت و حالت په داسې یا وضعیت و حالت سره وي چې هلته ټول ماشومان هم متاسفانه متاثره کیږي.
که یو معتاد له خپلې مېرمنې سره بد چلند کوي په دې صورت کې یې مېرمنې ته څه کول پکار دي؟
د معتاد مېرمن ته پکار دی چې د خپل د خاوند علاج و معالجه وکړي، د خپل خاوند صحي مراکز و شفاخانو ته معرفي کړي، د دې تداوی وکړي، علاج وکړي، ځکه هغه خو هسې مریض دی نو په احتیاط سره اخته شوی دی. که دا مېرمنې دا خبره نمنی یا مرکز صحي ته نزی یا ځان نه بستر کوي، په دغه صورت کې بیا مېرمن حق لري چې د خپل خاوند نه مطالبه د طلاق په اساس د ضرر وکړي.
د داسې بدخویه معتادو مېړونو پر وړاندې د دوی خپلوان څه مسؤلیت لري؟
اولا دا ده چې دوی خپلوان کوشش وکړي چې د دې معتادینو علاج وکړي. بله خبره دا ده چې وقتاً فوقتاً د دې معتادینو مراقبت وکړي ترسو دغه اعتیاد دوی پریدي. او بل دا چې د دې معتادینو اقربا وقتاً فوقتاً په دوی باندې مراقبت ولري، نظارت ولري، ترسو دوی په خزو باندې ظلم ونه کړي، زیاته ونه کړي. او بالاخره کچیر د معتاد او د خزو په منځ کې نور جوړ جاړي را نسی، نو بیا د معتادینو همدارنګه د خپلوانو همدارنګه د معتادینو د خزو خپلوان د مسؤلیت لري چې د دوی په منځ کې آبرو مندانه فسخه را منځته کړي.
یو حکیم نظام له هغو معتادو میړونو سره څه باید وکړي سي هغوی له خپلو ښځو سره ناوړه چلند کوي؟
حاکم نظام اولا د معتادینو تداوی وکړي. بل دا چې حاکم نظام کولی شي چې د معتادین په زور شفاخانو ته ارجاع کړي، او حاکم نظام کولی شي چې حتی په هغو معتادینو باندې چې کوم دوی په خپل ښځو باندې ظلم زیاته او ناوړه چلند کوي عملا د دوی لاس ونیسي، عملا دغه معتادین محاکم ته کش کړي، عملا دغه معتادین زندانونو ته واچوي ترسو چې د یو طرف نه د اعتیاد نه لرې شي او د بل طرف نه د ظلم او زیاتی نه لاس واخلي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د پکتیا ولایت اوسیدونکو لاهور خان له 1500 کالو راهیسې نشه کوي. دای چې څو ځله دوبۍ ته تلل او هلته یې ښه کاروبار درلود وایي د نشول عملی و نسوی کولای چې په دوبۍ کې خپل کاروبار ته دوام ورکړي. لاهور زیاتوي چې ورونه مې ترماک شران او ښه ډېرې پیسې لري، خو زه د نشول عمله اوس دوی ته محتاجه یم. دا چې لاهور لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشول عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
نشي نه مخکې مې د نجارۍ کاروبار کول، نو دا شیان خو په افغانستان کې زه ډېر وو، نو داسې ملګري مو یو مکتب و، یو مکتب ته به تللم، د شپې به لاړم، تم به نشه وکړه، دومره به وکړي چې خپل ځای ته به راورسېدم، بس پر پروت به وم، څه به ملاستم، سهار به چې جګ شوم خولۍ به په سر وه، بوټونه به پښو، همداسې به پروت وم، ویده شوی به وم. نو یغې دخوانه لږ لږ ها ها نن تا سره کړي، سبا بل سره کړي، اخیر مې ځان سره پوړۍ واخیستله. ها پوړۍ به بیا مو لاس ورځې اته ورځې کوله، لږ لږ هم بس کوله، چې کور نه بهر کړلم، خو بیا مې نه کېدله، مو تاسې وایم خو یوه ورځ پلاره نه یې کوم، خیر دی نن مې کړي دي، بیا داسې نه کوم که نه، خو نن مې کور ته در پرېږده، کور ته یې بیا پرېږده، ورمه کسان بیا را کړو چې بیا به یې نه کوي، بیا به بیا کې زه بیا په لګیا وم، یا به ملګري سره ووختم، کله کله به مزدوري کول، هلته به تیږو موټر به ډکول، دومره پیسې به پیدا کولې چې مونږ خبره مواد ځان ته به پیدا کړي وای. که بیا به نه وو ملګري خو په کلي کې ډېر وو که یا به یو ته واچل، یا وتم به ووتې، یار نه خو یو سیګرټ سره څکم، ما سره خو نن نه چار شته دي او نه پنځه سره شته دي، نه یوه روپۍ سره شته ده. دا بده خطره وه چې کله مې مور مړه کېدله ما سره دی ویره پیدا راکنه او که چېرته خپلو خپلوانو ته ورغلی یم ما ته یې پیسې نه تېره کړي ولې چېرته خو جوړي یې عینې باور مې نه درلوده یوازې کې نه دې خپل سره نه دې دوست سره نو یو ډاکټر ته ورغلم ډاکټر ته مې مور بوتلله یخ ته مې وویل چې ډاکټر صاحب دومره یوه خدای لپاره او کوشش څه سره وکړه هغه وویل چې زه به دومره ستنې درکړم چې یو واده پورې کورسه اکسیجن ورته پیدا کړه مو چې زه د اکسیجن پیسې نه لرم او چې بیا چې اکسیجن پیسې نه لري بیا یې وباسه و چې ومو به سره داسې کوڅه وه د کوڅې کې ما سره سایه وختله مړه شوله ما یو واره پیسې نه درلودله زه لاړم دوبۍ ته بیا راغلم په ارزان قیمت کې مې دولس کاله کار وکړلو بیا مې یو ورور جرمنی ته لاړلو بل ورور مې د دکان کوي بل ورور مې د ننبئی کوي بس یو ځوان داسې پکې ګرځم کورنۍ خودمون ستړي شوي دي جنګونې رنې ستړي شوي دي بهاره نه ستړي شوي دي پلار نه مې ډزونه کړي دي جنګ مې ورسره کړی دی په توپک ډزونه مې پکړي دي بیا یې ځان ته کور کوټه راکړه داسې بس کوټې کې اوسېږه مونږ ته وپاس نه رخېږي چې زما ورونه وګورې غټې غټې بډې دي یې دوی نه زه مشر یم یې دوی نه مو غټه بډې وه که ما نشه مې وکړي که نه ما به ډېرې پیسې درلودې ولې چې کله به چې ما نشه وکړله چې څه روپۍ به رسره وې په نشیم به ورکړلې چې څه روپۍ به رسره وې انډیوالان به سره و چکرې به وویلې ګرځېدلو به بازارو ته به تللو د کور غم نه ورسېد اووه ځله زه دوبۍ ته لاړې وم د نجارۍ استاد یم د پلستر استاد یم خو بس ما ته د خپله لاسه بیا کړې بویه کړې دي
ایا په هدا لاست ایا په هدا لاست چې اعتیاد ناروغ په جراحي عملیاتو سناور غیز لري په دې اړه به د ډاکټر نجیب الله امر خیر خبري واورو
په مخدره موادو روغ دي اشخاص اکثرا د عملیات بهیر ډیر ټکنای کوي یو لغه جمله نه مخکې له عملیات خبره ده چې اکثرا د مریضان وختي د هات جراحي بطن په ناروغي اخته شي چون انالجیک اخلي تشخیصی لوحه تغییر کوي مریض اوس درد چې باید ولري نه لري یا هم په خمار حالت کې ډیر شدید درد لري چې دا اکثرا یو داخله بطن له جراحي بطن سره مشکوکولی شي او حتی کېدای شي چې مونږه داخله بطن د جراحي بطن په شکل واسکو یا عملیات کو او له بل پلوه اکثرا دا ناروغان د کم انالجیزیا سره د عملیات په وخت کې توافق نه لري د درد احساس کوي فشار راټیټیږي د زړه ټکانونه ورته پیدا کیږي وروسته له عملیاته ښه تنفس نه اخلي په څنګه دي کې یا ډیر زر راویخیږي په وخت د عملیات کې او ډیر دوز دوا ته خصوصا انالجیزیک ته او یا هم انستیزیک دواګانو ته ضرورت لري چې دا خپل په خپل ذات کې یو لوی ستونزه ده او د مریض د احیا لپاره مشکلات پیدا کوي او حتی د بدو عواقبو کارندوی هم کوي شي
ایا په هدا لاست
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې د چې جمیل خپل کور ته راځي ګوري چې کوچنی زوی زاړي خو میرمن یې په کور کې نه ښکاری دا چې د جمیل میرمن به چیرې وي اصل کې صد صد او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
سړی هغه دی جمیل هغه
رښتیا هم دا خو جمیل دی جمیله په خیر راغلی
خیر لکوم شو حاجی صاحب تاسو له راسم چا خیر لیدلای
ونی خدای دې خیر کی
څه پیخه ده
ډیره بدره پیخه ده حاجی صاحب
سم خبره وکه څه کیسه ده
بس نو څه درته وایم تاسو د لور د لاسه سم لونای شو
څه شي زموږ لور
ولې زموږ په لور څه شوی دی
بیرته په مغه مردار ملخته شو
په کوم مردار عمل
بیا یې روین شروع کړل
څه شي بیا یې روین شروع کړل
نو تا خو علاج وکه بیا څنګه یې روین شروع کړ
یو ورنه درې ځله مې علاج وکړ خو بیرته پخته شي یو ځل خو مې بیخي کور ورته بدل کړ خو ګټه و نه کړه
شفیقه اوس چیرته ده
په کور کې د خپل روین وای د ماشومان ژړا کور او کلی په سر اخیسته دی
خیر دی خدای به خیر کی
یاره فکر نکوم چې خیر بزنی وینم ستا لور نور زما لپاره یوازې شر ده بس
نه می کور او بچان پر روزلی دی او نه می مزات پر خوندی دی
زویا یو څو ورځې دل تراوله فکر به لږ یو په بل شي
نه پیغم څه وکم زما ته خو بیخی لار ورکه کړی ده
خیر دی مونږ به یو چاره وکو
او زویا تاندیش نه مکو مونږ به یو چاره وکو
اره چاره چې کوی جری وکای زنه دې ده چلی ونایشم یوازې دې په غم کې نه يم ویریګم چې ماشومان می پنه شو وخت نه شي
رښتیا هم امکان لري چې ماشومان دې هم پنه شو وخت شي
اجی صاحب امکان څه مانا ډاکټر راته ویل چې خامہ خاف وخت کیږي زنه شم کولای چې اوازې دې شفقی په خاطر اولادونه پسرته ناره کې واچو
خیر دې بچی ته را ولا دا زل ز په خپل علاج کوم
سما در اولمه خطاسه به ضمانت کوي چې نور به نشانه کوي
ته بیا غمه وسه دا ځل موږ پامور باندې کوو ان شاء الله چې بیا به نشانه کوي
سما دا دایو مو قبل هم ورکوم او که بیا په نشو اخته شو بیا زه پویږم چې څه وکم زنه لاړم کزه واکزه چیری
سوای نه دې دلته یما
حال تعلق جاری او ته دلته په غوجل کې ناشته ته اصلا دلته څه کوي
په کور کې د سونګ لپاره څه شي نو ما وای لګوچ خبره واخلم او دویګ به په پوښکم
نو په غوجل کې کله واخښته
ما وای چې لګوچ خبره پاتې
دروغ مراته وای رښتیا وای دلته څه کوي
ما خو درته وویل چې په وخو په سر اغلم
د په خور کې کچوړه د څه شي ده ته ودرګه زه یو ګورم
ټیک اته وزړه پلاستیکی کچوړه ده
کاکا بس پوښوم چې په دې کڅوړه کې څه شي دي
څه شي پوښوي
یعنی ته نه خبره په لورته وګوره دا څه شي دي ته بیا هیروین شروع کړی دي ته شرم نه لري
بس یو دود می وه ډیر نه
دروغ مه وایا هیروین یو دود او لاس دود نه غواړي که زه نه وای راغله نو شل دود دی وهله ته څنګه مور یا الته دی وړوکه ماشوم جوړي او ته نشې کوي
خیر دی به نه څه
نه نور ستا په خبره باور نشم کولای څو واره مستا علاج وکړ استاد سره نه دي ځان نه دي کورنه او نه دي بچانو غم دی
ما خو درته وویل چې بیا نه څه کوم
بس بس نور دی وه خبرم نه منم څو واره دی واده سره وکړ چې تر علاج وروسته نور نشانه کوم خو بیرته هغه ته او هغه دی روین دی دغه څه نه ده
هو داسې ده
ماشومه خو نه یې د درېو اولادونو مور یې یو ماشوم خو د په خېټه کې لا پوډرې شوی و اوس دا دوه نور بچان هم پوډریان کوي
خیر دی دوه نور ماشومان خو روغ دي
نه داسې نه کېږي بس پر ما طلاق یې
خیر دی دا سل مې وبکه بیا داسې نه کوم
نه نه کېږي ته هم ځان تبا کوې او هم زما کور او بچان
وی خدایا ژوند مې تبا شو د غم لړلو نشو خو زما کور تبا که
بس دی نور د ژړا ځای نه نیسي که اول ځل نه پوهېدې وروسته خو ډاکترانو پوه کړې څو ځله دې علاج وشو
زه رښتیا هم چې ګناهګاره یم ما خپل کور په خپله خراب کړه واړه واړه بچیان مې په لوی لاس تناره ته واچول
دا ځای د راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو ته خدای پامان
سهارا بسوی پزڑکی میں دمینے ولولے را پروی او پزڑکی میں دمینے ولولے را پروی او ستادا پنگڑو شرنگ شرنگ ستادا پنگڑو شرنگ ہر سہارا بسوی پزڑکی میں دمینے ولولے را پروی او پزڑکی میں دمینے ولولیرہ پرویو سادہ بنگڑو شنگ شنگ